میکنه. خوش آمدین سلام حسن.
مننه کوم جاوید حسن زاده تاسو ته لمسی سلام وړاندې کوم ټول اوریدونکو ته. ساعت د مازیګر څلور بجې سولې د یوې بلې یو ساعته پښتو خبرونه وخت راورسېدی چې لکه څنګه چې زما همکار ویل زه قسیم سلام علي د عبیدالله عبیدی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان د سولې په تړاو د څلور اړخیزې ډلې د وروستیو هڅو له جزئیاتو مخبرو. دا هم اوري چې د توسع او عدالت په نوم ګوند د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو له لړۍ څخه اندېښنه څرګنده کړې ده. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکوسو وزیانو او دوستانو د پلټنې پروګرام هم له یاده مباسي. خو پیل په خبرونو کوو. په نړیوالو خبرونو کې مو عمده سرټکی دا دی چې د پاکستان په شمال لویدیځ کې د سکرو د یو کان د نړیدو په پیښه کې لږ تر لږه اووه کان کیندونکي مړه سوي دي. د هم اورئ چې د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند مخکښه کاندید ډونالډ ټرمپ د ګوند د داخلي مقدماتي انتخاباتو په وروستي پړاو کې سخته ماته وخوړه. خو لومړی د دې مهال مهم کورني خبرونه له اجمل تورمان څخه اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د بندونو په شمول به د ځینو بنسټیزو پروژو عملی کار پیل شي. د هرات ولایت سیمه چارواکي وایي چې په شینډند ولسوالۍ کې د اعظم څلور دېرش په نوم عملیاتو کې څوارلس وسوال مخالفین وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. او د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو معین وایي چې د ځوانانو لپاره پنځه کلنه ملي ستراتیژي جوړه شوې ده. بشپړ خبرونه واوري. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د بندونو په شمول به د ځینو بنسټیزو پروژو عملی کار پیل شي. له ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر دغه څرګندونې تیر ماښام د ملي تدارکاتو د کمیسیون په غونډه کې کړې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر غنی مالی وزارت ته دنده سپارلې چې د یادو پروژو د مالی سرچینو د برابرولو په برخه کې لازم اقدام وکړي. خبر پاڼه وایي چې د ملي تدارکاتو کمیسیون دغه شان پریکړه وکړه چې د مالی سرچینو د لټون تر څنګ د یادو پروژو تدارکاتي بهیر هم پیل شي. د هرات ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په شینډند ولسوالۍ کې د اعظم څلور دېرش په نوم عملیاتو کې څوارلس وسلوال مخالفین وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د هرات ولی ویان جیلانی فرهاد ازادۍ راډیو ته ویلي چې د دغو عملیاتو په جریان کې د یادې ولسوالۍ ډېرې سیمې د وسلوالو مخالفینو له شتون نه پاکې شوي دي. د ښاغلي فرهاد په وینا د اعظم څلور دېرش په نامه د ګډو ځواکونو دغه عملیات له څو ورځو راهیسې پیل شوی چې لا هم دوام لري. د پداسې حال کې چې ویل کېږي په دې وروستیو کې په شینډند ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول د ډلو ترمنځ سخته جګړه شوې او شاوخوا 200 طالبان پکې وژل شوي او ټپیان شوي دي. او د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معین وایي چې د ځوانانو لپاره پنځه کلنه ملي ستراتیژي جوړه کړې ده. کمال سادات نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې دغه ستراتیژي په پلي کېدلو سره به تر یو میلیونو څخه زیاتو ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي. خغل سادات وایي چې په دغه پنځه کلنه ستراتیژي کې اساسي برخې لکه تعلیم، روغتیا، کارمندل په دولتي ادارو کې د ځوانانو ونډه او ورزش شامل دي. خغل سادات ځوانانو ته ډاډ ورکوي چې د ستراتیژي په پلي کېدلو سره به تر راتلونکو پنځو کلونو پورې د دوی په ژوند کې بدلون راشي. د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت په داسې حال کې دغه ستراتیژي په جوړولو سره ځوانانو ته د کاري اسانتیا د برابرولو خبره کوي چې ډېری افغان ځوانان له غیر قانوني لارو او په سختۍ سره د بهرنیو وادونو تک ته سړخه کوي. دا ولتر دې محله د افغانستان کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه له صالح محمد سالیس خواوري.
د پاکستان په شمال لویدیځ کې د ډبرو سکرو د یوه کان د نړیدو په پیښه کې لږ تر لږه اووه کان کیندونکي مړه سوي دي. پرون په قبایلي سیمه اورغزیو ایجنسۍ کې د درنو اورښتونو له کبله د کان له نړیدو وروسته دوه کان کیندونکي اوس هم له درکه دي. په سیمه کې یو دولتي چارواکي وویل چې شپږویشت کارګر ژغورل سوي خو د سختو اورښتونو له کبله د ژغورنې هڅې ځنډول سوي دي. د پاکستان قانونه د خوندیتوب د ناسمو معیارونو له کبله بدنامه دي. په 2011 میلادي کال کې لږ تر لږه درې څلوېښت کارګر هغه وخت وژل سول چې په بلوچستان ایالت کې د ډبرو سکرو په یوه کان کې چاودنه وسوه او کان ونړېد. د عراق حکومت وایي هغه ډله چې ځان ته اسلامي دولت وایي پرون کرکوک ښار ته نږدې کیمیاوي حمله کړې ده. دا په وروستیو څو ورځو کې دویمه ورته حمله ده. عراقي چارواکي وایي زهرجن کیمیاوي مواد پر تازه ښار استعمال سوي چې په نتیجه کې د داعش خلاف د یوه جنګیدونکي شیعه ملیشه درې کلنه لور مړه سوې ده. دوی دغه ورځ وایي چې په دې برید کې تازه ښار ته نږدې 600 نور اوسیدونکي ټپیان او په سلګونو نور تښتیدلي دي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پرون ناوخته د تازه ښار له مشرانو سره په غونډه کې وویل چې دا حمله به بې ځوابه پرې نږدې او عملاً به یې درنه بیه پرې کړي. پام کې دا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په پاریس کې لخپل فرانسوي، بریتانوي، ایټالوي او جرمني سیالانو دغه راز د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مشرې فدریکا موګرینی سره وګوري. د دوی د خبرو د اجنډا په سر کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې هغه غیر مستقیمه مذاکرې شامل دي چې په پام کې د سبا په جنیوا کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم او د سوریې د اپوزیسیون ډلو د استازو ترمنځ پیل سي. د مرکچانو عالی کمیټه چې سعودي عربستان ملاتړ کوي او د سوریې د اپوزیسیون څو ډلې تر چتر لاندې راټولې دي وویل دوی په جنیوا کې په دغو خبرو کې برخه اخلي او د یوه داسې انتقالي حکومت غوښتنه به وکړي چې بشپړ اجرایه صلاحیتونه ولري. د اپوزیسیون مشر مرکچي محمد علوش پرون په جنیوا کې وویل چې انتقالي مرحله باید د بشار الاسد له پرځولو یا هم مرګ سره سمه پیل سي. علوش زیاته کړه انتقالي حکومت د رژیم په موجودیت کې یا تر هغه چې سیاست په قدرت کې وي نسی تشکیل کېدلی. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر والید المعلم وویل چې د حکومت استازي به نن په دغه خبرو کې د برخه اخیستلو لپاره جنیوا ته روان سي. ایران وایي نه غواړي د خپلو تیلو تولیدات ودروي. د هغه تړون ته یو گزار ګڼل کیږي چې تیره میاشت په نړۍ کې د تیلو د بیو د ټیټېدو د مخنیوي لپاره روسیې او سعودي عربستان ورباندې موافقه وکړه. د ایران د نفتو وزیر بیژن نامدار زنګنه د ایران پرېس ټلویزیون ته نن وویل چې د تیلو نور تولیدونکي هیوادونه دي موږ خپل کار ته پرېږدي. زنګنه زیاته کړه تهران به هغه وخت د تیلو تولید ودروي چې د ورځې تولید 4 میلیونو بیرلو ته ورسیږي. ایران تر نړیوالو بندیزونو مخکې په همدې اندازه تیل تولیدول. د تیلو د صادرونکو او تولیدونکو هیوادونو د سازمان یا اوپیک په حواله ایران دا وخت د ورځې له 2.8 څخه نیولې تر 3.5 میلیونو بیرلو پورې تیل تولیدوي. د روسیې او سعودي عربستان ترمنځ تړون چې وینزویلا او قطر هم لاسلیک کړی د تیلو د بیو د ثابت پاتې کېدو لپاره رامنځته سوی دی. د 2014 میلادي کال له نیمایي راهیسې دغه بیې 80% لوېدلې دي. د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند مخکښ کاندید ډونالد ټرمپ د ګوند داخلي مقدماتي انتخاباتو په وروستي پړاو کې سخت ماتې وخوړه. د دغو لومړنیو انتخاباتو په مرسته د ګوند لخوا د روان میلادي کال د ولسمشري انتخاباتو ته کاندید معرفي کیږي. میلیارډر ټرمپ پرون په واشنگټن ډي سي او وایومینګ ایالت کې په لومړنیو انتخاباتو کې ماتې وخوړله. په واشنگټن ډي سي کې مارکو روبیو په اسانۍ له ټرمپ نه مخکې سو. په دې ځای کې ټرمپ د 13.8% ملاتړ په خپلولو سره په دریم کتار کې راغی. په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې د ډیموکراتانو پلویان زیاتې چې یوازې 6% راجستر سوي رایه ورکونکي جمهور جمهوریت غوښتون کړي. په وایمین کې ټیټ کروز د 6.3% رایو په ګټلو سره لټ شام نمخ کې سوور پسې د ګوند په خپل منځي مقدماتي ټاکنو کې د دبل سیال مارکو روبیو مخکې دی چې 9.5% رایې خپل کړي. ټرمپ په دریم کتار کې راغی.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې آسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 44 ټیټه څلور، هرات آسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 38 ټیټه 15، کندهار آسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه 16، مزار شریف آسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 8، بدخشان آسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 4، بدخشان آسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 44 ټیټه 15، او په جلال آباد کې هم آسمان وریځ دی د تودوخې لوړ درجه 18 ټیټه 11.
سات په افغانستان کې د مازدیګر 4:09 سوی. د افغانستان د سولې د همشغې څلور اړخیزې کمیټې هڅې پیل کړي څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. دا د افغانستان د حکومت یو ویاند وایي.
د مخامخ خبرو لپاره د څلور اړخیز همغږې ګروپ د کار مطابق دغه ګروپ هڅه کوي چې د غونډې د سیک مطابق د افغان حکومت او وسپارډرو د باصلاحیت استازو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل شي.
د افغانستان د عدالت او توسعه ګوند غوروي د کمیټې د کارونو په اړه اندېښنه ښودلې او وایي دا احتمال شته چې دا کمیټه به بې طرفه کار ونه کړي. په کورنۍ راپورونو کې دا هم لرو چې د ځوانانو چارو معینت وایي چې د ځوانانو لپاره البته د افغان ځوانانو لپاره 15 کلنه ملي ستراتیژي ترتیب کړې ده، خو یو شمېر ځوانان په دې اړه ځینې سپارښتنې هم لري.
جای قدردانی داره و ما واقعا را استقبال میکنم، اما مشروط به اینکه پلیسی ها در روی کاغذ نمونه.
نور مسائل همسته په نړیوالو راپورونو کې د سوریې د سولې موضوع څارو او په دوهمه نیمایي کې د اورکوسو او اجزانو او دوستانو د پلټنې خبرونه لیاده مباسي. تاسو د ازادي رادیو مازدیګرنی خبرونه ته غوښښ چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د اف ام البته په سترو شهرونو کې د اف ام په 15 څپه اوریدلای سي. راځو د خبرونې لومړی راپور ته. افغان حکومت وایي د سولې د خبرو څلور اړخیزه کمیټه هڅه کوي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو زمینه برابره کړي. د اجرایه ریاست مرستیال وایند جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویل چې هیله ده له وسلوالو مخالفینو سره مخامخ خبرې وسي او په دې درشل کې هر هغه ډله چې د سولې خبرو ته غاړه نږدې او بخشي چې هر ډله غاړه ږدي افغان حکومت هرکلی کوي. صفی الله ستانکزي په دې اړه د راپور چمتو کړی.
افغان چارواکي وایي چې د سولې د خبرو څلور اړخیزه کمیټه هڅه کوي څو د وسلوالو طالبانو صلاحیت لرونکي استازي له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته کښېنوي. د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم د سولې مخامخ خبرې ځنډېدلې، خو لا هم هیله شته چې د سولې دا خبرې وشي. ښاغلی فیصل همداراز د سولې د خبرو لپاره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند له چمتووالي هرکلی وکړ او نورې ډلې هم ورته کار ته راوبللې.
د مخامخ خبرو لپاره د څلور اړخیزه همغږي ګروپ د کار مطابق دغه ګروپ هڅه کوي چې د غونډې د پریکړې مطابق د افغان حکومت او وسلوالو ډلو د باصلاحیت استازو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل شي. موږ هیله منو چې دوی په خپل کار کې وتوانېږي چې بالاخره د سولې مخامخ خبرو ته زمینه مساعد کړي. ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند لخوا د خبرو لپاره د آمادګۍ ښودل یو ښه ګام دی، پرمختګ په لور باندې یو ښه پیل دی.
افغان چارواکو وروسته له هغه نورې مخالفې ډلې د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره وهڅولې چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي په یو بیان کې د سولې په خبرو کې د ګډون چمتووالی ښودلی دی. دې ډلې که څه هم بهرنیان د جګړې په دوام تورن کړي، خو ویلي دي چې د سولې په خبرو کې د ګډون هدف دا دی چې دوی د سولې لیوالتیا لري. خو وسلوال طالبان چې د افغان دولت پر ضد د جګړې اصلي لوری دی، لا هم په خپل دریز ولاړ دي چې نه غواړي د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. ټاکل شوی و چې د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي، خو په دې پروسه کې د طالبانو د ګډون په ردېدو سره دغه خبرې وځنډېدي. اخو سیاسي کارپوهان ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو هڅه وکړي، نه دا چې د سولې د خبرو لپاره د یوازې د وړوکو مخالفو ډلو په چمتووالي اتکا وکړي. د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکزي او څېړونکي حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل حزب اسلامي به خپل جوړښت لري، خو هڅه باید دا وي چې له طالبانو سره سوله وشي.
حزب اسلامي سړي د خپل سټرکچر ساختار لري په افغانستان کې د باندې، مګر د جنگ په میدان کې د طالبانو تر رهبرۍ لاندې او حتی تر بیرغ لاندې دوی جنگ کوي. نو که چېرې طالبان سوړت بیا د حزب اسلامي مشکل دومره غټ نه دی په راتلونکي کې. کله چې موږ د طالبانو سوله بیا مطرح کوو او هغه باندې بحث کوو، زه فکر کوم دا ډېر د توقع خلاف دا پیچلې کېږي. زه په دې کې شک نه وینم چې مخامخ خبرې به نه کېږي. دا چې به کله کېږي او څومره به کامیاب وي هغه سوال دی.
ښاغلی اعظمي همداراز د سولې په روانو هڅو کې د بېلابېلو هېوادونو ښکېلتیا او لیوالتیا د دې پروسې د لانجمن کېدو یو لامل وباله. د سولې د خبرو په اړه په داسې حال کې د افغان چارواکو ترمنځ خوشبیني زیاتې شوې دي چې په کابل او اسلام آباد کې د سولې د خبرو څلور اړخیزو غونډو لا هم د مخامخ خبرو زمینه نه ده برابره کړې. افغان حکومت او د څلور اړخیزو غونډو دریو ګډونوالو امریکا، چین او پاکستان دا هم ویلي که وسلوال مخالفین سوله نه کوي، دوی به پر ضد پوځي اقدام وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو اوریدل چې د سولې د همغږۍ څلور اړخیزې کمیټې هڅې پیل کړې څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخو مذاکراتو لپاره زمینه برابره سي. له دې مخکې د افغانستان حکومت ویلي و چې دا خبرې د دوو اونۍ لپاره ځنډول سوې دي، خو دا چې دا بهیر به اوسنۍ شرایط ته په کتو کله پیلېږي او آیا کوم شرایط چې دواړه لورې وړاندې کوي دا به د سولې پروسه زیانمنه نه کړي او که څنګه، همدا مسایل مې د ولسي جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسیون له غړي عبدالقادر ځاځي سره مطرح کړه. ښاغلي ځاځي په ځواب کې وویل
تر اوسه پورې خو د دې لپاره نقشه یا ماپ جوړ شوی ده د دوو ملکونو یا د دریو ملکونو تر منځ باندې. خپل مقابل لوري چې طالب دا هغه پینه ده نه یا د پاکستان حکومت کې ناسته د افغانستان حکومت کې ناسته د چین حکومت کې ناسته او د امریکایانو حکومت کې ناسته نو تر څو چې دا لوری نه یې معلوم ځکه طالبان خو اوس یوه ډله نه دي نه اوس یوه ډله دي نه مخکې یوه ډله وه ما بارها ویلي هر کله چې معلوم شي چې کومه ډله دې مذاکراتو کې سر کې دي او راځي مذاکرات شروع کوي هغې نه وروسته مونږ بیا ویلی شو چې یا خوشبیني ورته ښکاره کړو یا ووایو چې ښه ده یا بده ده یا ووایو چې دا نتیجه ورکوي یا نه ورکوي
وکیل صاحب طالبانو په دې روسیې کې اعلامیه خپره کړه او دا د سولې د خبرو د ردېدو یو علت یې دا یاد کړی دی البته د خپلو شرایطو تر څنګ چې افغان حکومت په زیاتو سیمو کې د دوی پر وړاندې جګړه تیزه کړې ده یعنی بیا هم دا مسله دې ته ګرځي چې دواړه لوري پر خپلو سرو کرښو یا په خپلو شرایطو باندې تاکید کوي نو فکر کوي په داسې شرایطو کې په لازمه څه ده چې باید دواړه لوري څه وکړي د دې لپاره چې حداقل هغه مخامخ مذاکرات پیل سي دا لړۍ پیل سي
لومړی د ما پیشنهاد دا چې دغه څلور ملکونه یا حکومتونه د خپل منځ کې په هماغه طالبانو ډلو باندې او د افغانستان حکومت باندې فشار راوړي چې علني دزبندي اعلان کړي چې په افغانستان کې نور د طالب په نوم باندې او ډز بل هغه نه بیا کېدلی شي چې سره کرخه ماته شي سره کینی چې وروره جنگ خو بند شو اوس ما سره دغه اما دا شرط او اتا دا شرط به پخې باندې خبرې اترې شو
او یو روسي پښتنه وکیل صاحب چې تاسو د بیلابیلو ډلو یادونه وکړه د دې ترڅنګ یو ډله چې په افغان حکومت ور باندې تاکید کوي هغه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډله ده چې په دې روسي کې اعلان کړی چې خبرو ته چمتو دي فکر کوي دا به څونه د بهیر سره مرسته وکړي واقعا د دوی موقف اوس څه ډول ارزوي تاسو
کچیر ته غواړي چې د حکمتیار صاحب سره دوی کینی او مذاکرات وکړي او اصول تیرا وري نو بیا د حکمتیار صاحب د حزب دوه کسانې دغه نوي په تور لیست کې شامل کړل امریکایان
بله
نو بیا دا معنی ورکړي چې تاسو سره مذاکرات نه کوم زه د تور لیست کې راولم او در سره وهم زه فکر کوم په داسې یو حالاتو کې چې کچیر ته د دوی پلان دا وایي چې حکمتیار صاحب سره هم دوی کینی او مذاکرات کوي نو دغه تور لیست نه دی اوس تیر شوی وایي هر څه کړي وو ټول لسنه د تیر شوی وای ور سره ناشته وای چې کبه جوړ نه وای راغلی حکمتیار سره بیا د کول شي حتی خپل حکمتیار سره د ټول لسنه چول وای راي دوی خپل لغه ده پرې کړه خیر خبره بدای چې هر څه چې هر څه کړي دي اول د ټول د ځبندي اعلان کی هم د حکمتیار سره ډله هم د طالبانو ډله او هم د حکومت له لوري دا د خپل منځ کې کینی یو 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 د ټول د صحیح یو صحیح پروسه پیل دی وکی
د ولسی جرګې غړی عبدالقادر ځاځی چې د سولې د روانو هڅو په تړاو نظر څرګندوي
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د افغانستان د عدالت او توسعه ګوند د غوروي د کمیټې د کارونو په اړه اندېښنه وشو ده او وی ویل دا احتمال شته چې دا کمیټه به طرفه کار ونه کړي د دغه ګوند رئیس سید جواد حسیني نن په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دوی اندېښنې په پام کې ونیسي په ورته وخت کې د حکومت اجرایي ریاست وایي چې د غوروي په کمیټه کې د حکومت استازي نسته او راتلونکي انتخابات به په شفاف ډول ترسره کیږي نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې
که څه هم ولسمشر یو ځل بیا د انتخاباتي سیستم د اصلاح او د غوراوي کمیټې د کارونو د پیل په اړه تقنیني فرمان صادر کړ خو د عدالت او توسعه ګوند یاد اقدام ته د شک پوستر ګوري د دې ګوند مشر سید جواد حسیني د یکشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې دا د ولسمشر محمد اشرف خنی او اجرایي رئیس عبدالله ترمنځ یو معامله ده خغلی حسیني په افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د دوی اندېښنو ته پام وکړي
واقعا د ای مورید
په رښتیا هم د غوروي د کمیټې په ګډون د انتخاباتي نظام د اصلاح په اړه اندېښنې لرو او هیله مو ده چې د ملي وحدت حکومت او نړیواله ټولنه زموږ اندېښنو ته منطقي ځواب ووایي
که څه هم وړاندې تر دې د غوراوي کمیټې د کار او د انتخاباتو د سیستم د اصلاح په اړه د ولسمشر فرمان د ولسي جرګې لخوا رد شوی دی خو اوس د یو نوي فرمان له مخې د غوراوي کمیټې ته نوي کسان ورزیات شوي دي اجرایي ریاست وای د غوراوي په کمیټه کې د ستر محکمې د مشرانو جرګې د ولسی جرګې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسون مشران د خجنه فعالانو یو استازي او د انتخاباتو د څار بنسټونو یو استازي غړیتوب لري په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د انتخاباتو د اصلاح چارې ښې پر مخ ځي او ډاډ یې ورکړل چې راتلونکي انتخابات به هم شفافي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل چې د غرابي په کمیټه کې هیڅ حکومتي استازی غړیتوب نه لري.
حکومت اصلاحاتو د کمیسیون له وړاندیزونو سره سم عمل کوي. د غرابي په کمیټه کې د حکومت یو نماینده هم نشته. غرابي کمیټه یو مستقله کمیټه ده او هغوی به حکومت ته د راتلونکو کمیشنرانو پیشنهادي لیست وړاندې کوي. بنا د اصلاحاتو پروسه د خلکو له غوښتنې او د اصلاحاتو د کمیسیون وړاندیزونو سره سم مخته ځي او انتخابات به تر اصلاحاتو وروسته کیږي.
اکسینیا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکه وای کچیرې د غرابي کمیټه له هر ډول فشار او واسطې پرته خپل کارونه پر مخ یوسي او وړ کمیشنران وټاکي نو دا به د راتلونکو انتخاباتو لپاره یو غوره ګام وي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د عدالت او توسعې ګوند وایي د انتخاباتي اصلاحاتو بهیر ناسم خواته روان دی او اندېښنه څرګندوي چې په دې کې بې طرفه کسان ځای پر ځای سوي. البته دا پروسه به بې طرفه نه وي. وایي چې حکومت هڅه کوي څو په دغه کمیټې کې خپل د پام وړ کسان ځای پر ځای کړي. پر همدې موضوع تم کېږو همدا شیبه را سره د ټلیفون په مستقیم تماس په انتخاباتي چارو کې د مدني ټولنې د سازمان رئیس جانداد سپینغر صاحب را سره دی. سپینغر صاحب خبرونه ته په خیر راغلاست. تاسو به راپور اوریدلی چې د افغانستان د عدالت او توسعې ګوند د انتخاباتي اصلاحاتو د بهیر په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. تر دې مخکې ځینې نورو کړیو هم همدا اندېښنه درلوده، ویلې چې د اصلاحاتو بهیر بل لور ته روان دی. واقعا ستاسو اندېښنه څه ده؟ آیا دا بهیر لکه څنګه چې ادعا کېږي بل لور ته روان دی؟ که څنګه ستاسو برداشت څه دی؟
د سلام په وړاندې کولو سره زه فکر کوم دغه اندېښنې خپله دلیل لري او ځای لري پر ځای دي. ځکه اول خو وګورئ کوم وړاندیز چې د اصلاحاتو کمیسیون کړی و په هغه کې کمیټه د ګزینش داسې وه چې ترکیب یې چې یو نوه بیلانس یا موازنه د مدني ټولنې چې آزاد او بې طرفه ادارې دي د دوی او د دولتي اداراتو د نمائندگانو ترمنځ موجوده وه. اوس حکومت یا وروستی تصمیم داسې نیولی په دې فرمان کې تغییر داسې راوړی چې د دولتي اداراتو نمائندگان ډېر زیات شوي دي او تر څنګ یې د مدني ټولنې یو غړی چې د مطبوعاتو نه نمائندګي کول هغه هم کم کړی دی. نو اوس داسې ښکاري که چیرې نمائندګي د دولتي اداراتو زیاته وي طبیعي ده چې په دې به انتقاد وي. دې نه به اندېښنه موجوده وي چې دولت غواړي دا پروسه کنټرول کړي او دا د اندېښنې وړ ده واقعا.
بله سپینغر صاحب، یو نظر چې د همدې ګوند چې مخکې ما یادونه وکړه د توسعې او عدالت ګوند پیشنهاد کړی، هغه دا دی چې یا باید حکومت د پخواني کمیشنران د کمیسیونونو محاکمه کړي که واقعا دوی مجرم وي، او کنی باید همدا کسان په خپل حال پاتې سي، همدا پروسه په همدې شکل باندې دوام وکړي. فکر کوي په اوسنیو حالاتو کې دا غوښتنه تر کوم ځای پر ځای د واقعا عملي بڼه لري او که څنګه؟
زه فکر کوم ډېره عملي بڼه نه لري. د یو خانه که کمیشنران په خپل ځای پاتې کېږي هغه لازم اعتماد په پروسه ډېر سخت دی چې غورغول شي، ځکه اکثرا د دې کمیشنرانو په وړاندې ډېر اتهامات مطرح شوي دي او عوام خلک که دوی په خپل ځای پاتې شي په پروسه باندې به اعتماد ونه کړي. د بلې خوانه د حکومت دپاره هم زه فکر کوم چې ځینې کړۍ دي چې د موجودو کمیشنرانو نه ملاتړ کوي. دا به ګرانه وي چې دوی سره دومره جدي برخورد وکړي چې دا کمیشنران محاکمې ته راکاږي او هغه اتهامات چې په دوی موجود دي د هغې د سپیناوي هڅه وکړي. خو صرف میاندنۍ لاره یې ممکنه ده چې دا کمیشنران یا په خپله خوښه یا د حکومت د خوانه ګوښه کړی شي او په ځای نوي کمیشنران راشي.
ډېره زیاته مننه کوم د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې د سازمان یا اکسین مشر جانداد سپینغرو چې د انتخاباتي اصلاحاتو د پروسې په تړاو باندې خپل نظر ورکوي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
و اوسم هلمند ته ځو. د هلمند د نادلي ولسوالۍ پر امنیتي کمربند بریدونه ډیر سوي دي، خو افغان ځواکونه وایي د وسلوالو د هر ډول بریدونو د دفع کولو لپاره چمتووالی لري. سره له دې چې پر دې کمربند بریدونه ډیر سوي دي، خو د افغان ځواکونو تلفات د پخوا په څیر نه دي. زموږ همکار د نادلي ولسوالۍ یوې داسې سیمې ته تللی دی چې د وسلوالو بیرغونه د ورایه معلومیږي. جزئیات د محمد الیاس دایی په راپور کې.
د نادلي ولسوالۍ د مرکز څخه لویدیز ته ځو. اوس د وسلوالو سره د افغان ځواکونو د جنگ لومړۍ کرښه د دې ولسوالۍ د شنه کلي سره ده. د جنگ اوله کرښه د ولسوالۍ د مرکز څخه 5 کیلومتره فاصله نه لري، خو د ولسوالۍ په بازار او شاوخوا سیمو کې کاروبار او د خلکو ژوند عادي ښکاري. په دې ځای کې تر 50 ډیر کسان راټول شوي دي، او د کلي د ملک په غوښتنه هغه سړک هواروي چې د جنگ لومړۍ کرښې ته غځېدلی دی. دوی وایي وړاندې حکومت سم نه دی جوړ کړی، نو ځکه اړ شول چې خپل په بیلچو او کلنګونو یې لږ تر لږه هوار کړي. زه د پولیسو په یوه داسې ټانک کې یم چې یو زیکویک او بل پکې 2 ملی متره توپ تړلی دی. دا یوازنی ټانک دی چې د پولیسو په خبره د وسلوالو په ضد ځینې ډېره استفاده کوي. د نادلي امنیه کمانډان سمونمل عمر جان اکمل غواړي د دې ولسوالۍ په لویدیځ کې د امنیتي کمربند څخه لیدنه وکړي. د جنګ کرښې ته نږدې په دې سیمه کې خال ډزې هم اورېدل کېږي. خلک عادي ښکاري او په خپلو کروندو کې بوخت دي. په داسې حال کې چې د پولیسو دوه کورولاوې، یو رینجر او یو ټانک زما تر څنګ د یو شمېر پولیسو په شمول ولاړ دي، ډېر هغه کسان چې د کمربند سیمې ته د غځېدلې لارې په جوړولو بوخت دي وایي ولسوالۍ ته نږدې امنیت بد نه دی، خو که چېرې لږ د ګڼ مېشتو سیمو څخه تازه راغلي وسلوال لرې سي، نو دوی ته به ژوند اسانه سي.
امنیت هېڅ مشکل نه لرو سر، د خلاص خو ته هم هغه اول خط وایي ورید تقریبا 200 متره به له موږ لرې، هېڅ مشکل موږ نه لرو. د حاجي صاحب ترې خدای خیر ورکړي، وایي ورید امنیت یې راوستی، د امنیت برقراره ده، څلور ساعته وایي ورېدو ولسو سره ملګری ده، د سره ولس ملګری ده، دای له ولس سره ملګری ده.
قمندان د ولسوالۍ قمندان د خپل امن امنیت نیولی دي، جنګ د خپل نراسم نږدې دی، مګر موږ په امنیت کې موږ بیا هم یو ساحل نه وو. تاریخ نه نه خنه دي کړی، په دې موږ کې نه دي کړی، دا فاد موږ نه کړو، موږ هغه نه لرو سره خلاص.
که څوم د کسان ته څوک پیسې نه ورکوي او دوی د سړک کاند او کفر سموي، خو داسې ښکاري چې هم خلک د جنگ سره عادت شوي دي. موږ د نادلي ولسوالۍ د شنه کلي سره د وسلوالو د جنگ اولې کرښې ته ولاړو. د نادلي ولسوالۍ امنیه کمانډان سمونمل عمر جان اکمل د جنگ په لومړیو کرښو کې د پولیسو او عامه نظم د پولیسو د آمادګیو په اړه وایي که چیرې د جنگ پر مهال اضافي مرسته ورته ورسیږي، نو دا پوستې به هیڅکله هم سکوت ونه کړي.
دوه بیرغ ګوره چې ونیوې
و
هغه د بدله کول سره هغه تلیفون تراشه
په دغه کوره کې دوی سه
او اخو کوره کې ګوره تر کشي
د کمربند د هرې پوستې سره جنګرس په هم تړل سوي دي، او دوی د هر نابلده کس په لیدو غاپي. پولیس وای دوی د شپې خوشی کوي او د پولیس سره د پیری پر مهال د مرستې کار ترې اخلي. د نادلي ولسوالۍ امنیه کمانډان عمر جان اکمل ازادي راډیو ټول ښکاره ثبوت لري چې ایران او پاکستان دلته د جنگیدونکو وسلوالو سره د مرمۍ او مهماتو مرسته کوي. اکمل وویل دوی د خلکو په مرسته موجود امنیتي کمربند ساتي، او ډېر ژر به د لوړ پوړو مقاماتو په غوښتنه د وسلوالو په ضد عملیات هم پیل کړي.
یو غټ لاسته راوړنه هم دا ده چې د خلکو یوازنۍ همکاري ده، د نادلي ولس، د نادلي سپین ږیري، د نادلي خلک، قومي مشران او ټولنیز شورا غړي یا رئیس، دا ټول زموږ سره وژه پر وژه خلاق ولاړ دي او د دښمن په مقابل باندې مقابله کوي. ستا وو د افغان مرمۍ تر اوسه پرې پیدا شوي دي، راکټان پیدا شوي دي، او دغه سلاوي خو د ایران د اوس پیدا شوي دي. ما په خپل سترګو ثبوت لیدلی دي چې د ایران د افغان اوانونه او د هغو مرمۍ چې خپل ایران پرې لیکلی دي او د هغو راکټان.
د دې ځای پولیس د وسلوالو د بریدونو په ضد امادګۍ نیسي. د استحکام او خزو په برخه کې کافي کار شوی دی. د افغان ځواکونو موټرونه او زغروال د خلکو په منځ کې تیریږي، عوام خلک د دوی د زغروالو مسیر په ځیر څاري. په دې ورځ په نادلي ولسوالۍ کې د ملي امنیت مدیریت کارکوونکو د وسلوالو هغه موټر سایکل بم هم کاشف او خونسا کړ چې ماښام مهال د بازار په څنډه کې د امنیتي سرتیرو لپاره ځای په ځای شوی و. د نادلي ولسوالۍ د لوی مانده او کوفه کې څخه د افغان ځواکونو امنیتي کمربند 15 میاشتې وړاندې تر چانجیر، سید آباد، شین کلی او تریخ ناور پورې راورسېدی. د جنو سرچینو د معلوماتو له مخې تر اوسه په دې جګړه کې د نادالی ولسوالۍ د پولیسو په شمول د ملي اردو عوامو خلکو نږدې 100 نفر وژل شوي او تر 200 ډېر ټپیان شوي دي، خو رسمي سرچینې نه دغه شمېره تاییدوي او نه هم په دې اړه دقیق معلومات ورکوي. نادالی د هلمند د مرکزي ولسوالۍ له جملې 4,690 کیلومتره پراخوالی لري او 1,10,000 نفوس یې په 104 کلیو کې ژوند کوي چې د مرکزي سید معلوماتو له مخې په دې وروستیو کې په دې ولسوالۍ کې د مځکو د غاصب له امله په نفوسو او کلیو کې هم د پام وړ پراخوالی راغلی دی. محمد علی اسرائیل، دازری راډیو، هلمند.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو له ازادۍ رادیو څخه واورېدله چې د ماښام لوونه د سهار تر 2 بجو پورې د FM 105.5 څپه، یعنې په همدې څپې چې ازادۍ رادیو خپرونې لري د آشنا رادیو هم خپرونې لري. اوس به هم له مرزي احمدزی څخه د دې مهال وروستي او مهم سپورتي خبرونه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي ټیم به له پلان سره د سریلانکا په وړاندې چې د نړۍ په لومړۍ درجه ټیمونو کې راځي مسابقه وکړي. له هندوستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل دغه سیالۍ د هند په کلکته کې د پنځمې په ورځ ترسره کیږي. افغانستان پرون د زیمبابوې په ماتولو سره د شل اوره مسابقو دویم پړاو ته لار پیدا کړه او اوس د کرکټ له لومړۍ درجه ټیمونو سره سیالي کوي. تر سریلانکا وروسته افغانستان د جنوبي افریقا، انګلستان او ویست انډیز له ټیمونو سره هم لوبه کوي. د افغانستان د رزمی سپورت اتل باز محمد مبارز پرون خپل روسي سیال امیر ساتاروف ته تر 2 دقیقو په لږه موده کې ماتې ورکړه. مبارز د دې بریا په اړه پرون وویل
خپل سیال مې د اول پړاو په اوله دقیقه کې تسلیمېدو ته مجبور کړ. دا هغه تخنیک و چې په تاجکستان کې څه موده مخکې زما بل روسي سیال زما په وړاندې کارولی و. زه په پوځي جامو کې میدان ته ننوتم. خپله دا بریا مې افغان امنیت ځواکونو ته په ځانګړې توګه پولیسو ته ډالۍ کړې ده.
مبارز زیاته کړه چې د پرونۍ مسابقې د نندارې لپاره د روسیې په پلازمېنه ماسکو کې 2,000 نندارچیان راټول شوي وو چې 2,500 افغانان وو. او د افغانستان د پاخه عمر لرونکو فوټبال ټیم تیره شپه د تاجکستان لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو د برخې مسؤل سید علي کاظمي نن ازادي رادیو ته وویل چې د هیواد د پاخه عمر لرونکو ټیم 2-0 پر وړاندې د تاجکستان ټیم ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال دغه ټیم مخکې هم یو لوبه د تاجکستان د ټیم پر وړاندې مساوي پای ته رسولې وه. د خبرونو پای
له مرزي احمد زید څخه مو د دې محل د سپورت خبرونه واوریدل. اوس هم د افغانستان په تړاو یو بل راپور لرو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مهمیت وایي چې د افغان ځوانانو لپاره 15 کلن ملي ستراتیژي ترتیب شوې ده. جزئیات به د ناجی ساپی په دې چمتو کړي راپور کې واورو. د تخنیکی ستونزې له امله دا راپور نسو خپرولی، خو بل راپور لا راخلو. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي د دې ارګان په تدارکاتي سیستم کې باید بنیادي اصلاحات رامنځته سي. د دوی په باور د خریداري په تړونونو او تدارکاتي سیستم کې د مقرراتو پیچلتیا فساد ته زمینه برابرولی سي. تفصیل به د خان محمد سیند په راپور کې واورو.
که څه هم په خاطر دې د افغانستان د دفاع وزارت د خریداري او پټړونونو او په مجموع کې په تدارکاتي سیستم کې د فساد خبري شوی، خو د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانګزه وایي چې په دې سیستم کې د بنیادی اصلاحاتو دراوستلو لپاره هڅې تیزی کړې دي. خاغلی ستانکزی دا خبره د یک شنبه په ورځ په کابل کې د دفاع وزارت د لوړ پوړو چارواکو د شتمنیو د ثبتولو په مراسمو کې وکړه. دی وویل د دې وزارت د تدارکاتو پیچلي مقررات د فساد سبب کیږي او وروسته له دې باید دغه سیستم د امکان تر حد ساده او اسانه شي.
جلوگیری از این میکنیم که لکه ننگین فساد به دامن اردو نرسد.
د دې مخنی سوچ د اردو لمنه ته د فساد شرمناک راټه و نه رسیږي او که رسیدلې هم باید ژر یې پاک کړو. بلدا چې سیستمونه اصلاح کړو، مثلا کله چې د ضرورت وړ یو شی اخلو باید شل ورځې پر شاوخوا 15 دفترونو وګرځو. دا مرحله باید په 15 دفترونو کې خلاص شي. دا ځکه چې د وخت ضایع کېدل فساد ته زمینه برابروي.
په دې ورځ د دفاع وزارت د 900 لوړو پوستونو د مسؤلینو شتمنۍ د وزارت په ځانګړو فرمو کې په رسمي توګه ثبت شوې. د دې وزارت د معلوماتو له مخې دغه پوستونه تر ډېره ځایه د وزارت د اړوندو دفترونو او قطعاتو مالی او تدارکاتي چارې پر مخ وړي. پخوا تر دې ځینو مؤسسو ویلي وو چې د دفاع وزارت په تدارکاتي سیستم کې فساد موجود دی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د روان لمریز کال په لومړیو کې د یاد وزارت په تړونونو او تدارکاتي سیستم کې د فساد د څېړلو لپاره د حمید الله فاروقي په مشرۍ یو ځانګړی کمیسیون ګمارلی و. خاغلی فاروقي د څېړنو د پایلو د خپرولو پر مهال رسنیو ته ویلي و چې د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت یې د دې وزارت د تیلو په تړونونو کې 100 میلیونه ډالر فساد موندلی او د فساد شاوخوا 40 عاملین یې عدلي ارګانونو ته معرفي کړي دي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت د لوړ پوړو چارواکو د شتمنیو د ثبتولو په مراسمو کې له فساد سره د مبارزې د عالي ادارې مشر حسین فخری هیله وښوده چې د دې وزارت مسؤلین دې په ټولو قطعاتو کې د فساد پر ضد مبارزه جدي کړي، سو دغه وزارت ته بیا د فساد د موجودیت ګوته ونه نیول شي.
هدف ما از نشر ثبت دارایی برازی بده که اگر هموطنان
دارایی له ثبتولو څخه مو هدف داده چې که خلک د دولتي چارواکو د شتمنیو په اړه نور معلومات ولري له موږ سره دې شریک کړي. د دارایی ثبتول د بررسۍ او څېړلو بله مرحله هم لري. د دفاع وزارت د ځینو مسؤلینو په اړه خلک خبرې کوي چې له دولتي امکاناتو څخه ګټه اخلي. د دې لپاره چې دا ستونزه لرې شي، هیله ده چې د دې وزارت چارواکي په ټولو قطعاتو کې د فساد پر ضد د مبارزې امر په ښه توګه پلی کړي.
خلک وایي د افغانستان په اکثرو ادارو کې فساد موجود دی او یو لامل یې دا دی چې له سرغړوونکو سره عدلي او قضایي ارګانونه جدي چلند نه کوي. حکومت تر اوسه 3 ځله په بیلابیلو ادارو کې په فساد ککړ چارواکي رسنیو ته پیژندلي، خو د عدلي تعقیب موضوع یې لا تر اوسه بې برخلیکه پاتې ده. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنی چار وزیر له خپل اروپایي سیالانو سره د سوریې د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. ټاکل سوی دی چې سبا ته د سویس په ژنیو ښار کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم او د هغه د وسلوالو مخالفینو د استازو ترمنځ د سولې خبرې پیل سي. په دې اړه د نوریاس نوري راپور واورئ چې ورپسې به د ورکو سوو عزیزانو او دوستانو د پلټنې پروګرام هم خپور سي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنن په پاریس کې د فرانسې، بریتانیا، ایټالیا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو او هم د اروپا د بهرني سیاست له مشر سره وګوري. د دوی د خبرو د اجنډا په سر کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې غیر مستقیمې خبرې ځای لري چې ټاکل شوې ده د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم او د سوریې د اپوزیسیون ډلو د استازو ترمنځ سبا ته په جنیوا کې پیل شي. د دغو خبرو هدف د هغه نازک اوربند پیاوړي کول دي چې د سوریې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ ټینګ شوی دی. د القاعده او د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت دریځي وسلوال په دغه اوربند کې نه دي شامل او نه به هم د جنیوا په خبرو کې ګډون وکړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن دی مستورا ویلي چې د جنیوا خبرې به له 10 ورځو زیات دوام ونه کړي. روسیه له د مستورا غوښتي دي چې د جنیوا د سولې په خبرو کې د سوریې کوردان هم شامل کړي. د مستورا سی وی سی لیټم ورځپاڼې ته ویلي چې که څه هم د سوریې کوردان په دې خبرو کې ګډون نه کوي، خو دوی ته فرصت ورکول کېږي چې خپل نظر څرګند کړي. د سولې په دغو خبرو کې به په سوریه کې د نوي حکومت او نوي اساسي قانون د جوړولو او د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې په 3 میاشتو کې د جمهوري ریاست او پارلماني انتخاباتو د ترسره کېدو پر موضوعاتو خبرې وشي. د سوریه د اپوزیسیون ډلو د سعودي عربستان ملاتړي د خبرو عالی کمیټې ویلي چې د جنیوا په خبرو کې ګډون کوي او پر یوه انتقالي حکومت بچ بشپړ اجرایي واک ولري او اسد یا د هغه نږدې همکاران هم پکې شامل نه وي ټینګار وکړي. د اپوزیسیون ستر مرکچی محمد آلوش د شنبې پورس په جنیوا کې وویل چې انتقالي پروسه باید له قدرت د اسد په لری کېدو یا د هغه په مړینې سره پیل شي. هغه وویل انتقالي حکومت له اوسني رژیم یا دا چې مشرې بیا هم په قدرت کې وي کار نشي پیلولی. خو د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعالم د شنبې په ورځ وویل چې له قدرت د اسد د لرې کېدو لپاره د اپوزیسیون غوښتنه د دوی لپاره سره کرښه ده او ښایي هغه د دې سبب شي چې د جنیوا غیر مستقیمې خبرې پای ته ورسیږي. هغه پرون اعلان وکړ چې د اسد د رژیم استازي به په دغو خبرو کې ګډون وکړي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر وویل موږ به له هر هغه چا سره چې غواړي د جمهوري ریاست پر سر بحث وکړي خبرې ونه کړو. بشار الاسد سره کرښه ده که دوی په دې غوښتنې ټینګار کوي هیڅ دلیل نشته چې د جنیوا په خبرو کې د برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په پاریس کې له نننیو خبرو مخکې د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز، ولیعهد شاهزاده محمد بن نایف او د سعودي لوړپوړو وزیرانو سره خبرې وکړې. تمه ده چې د پاریس په نننیو خبرو کې د کډوالو پر ستونزو چې اروپا ورسره مخامخ ده هم خبرې وشي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. تا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. ګرانو دوستانو که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 1918 شمېرې له لارې نه موږ ته اس ام اس راولېږئ او خپل ورک شوی عزیز ولټوئ. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې به داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د ازادي راډیو له لارې نه دوی د ورکو شوو عزیزانو په اړه پکې معلومات خپره شوي دي. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومه کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګران اوریدونکو ډېر به مونږ زندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همداراسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042022112141115. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې محترم ورور ملا صاحب اکبر موږ ته رالېږلی دی. دی وایي چې د دوی د ورک شوي په هکله چې جمعه نومېږي له ازادي راډیو نه تلیفوني پیغام خپور شوی دی. ما د ازادي راډیو په آرشیف کې د جمعه په هکله داسې تلیفوني پیغام پیدا نه کړ چې چا به ازادي راډیو ته تلیفون کړی وي. خیر دی وي، اوس به د دغه محترم ملا صاحب اکبر تلیفوني پیغام واورو. کېدی شي چې په نننی پروګرام کې څوک د ده په هکله معلومات موږ ته راولېږي، بیا به یې محترم ملا صاحب ته په بل پروګرام کې خپاره کړو. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام واورو.
زم لا اکبر منصور زی د غورمای څخه پیغام ثبتوم. جمعه نوم د خدای داد منصور زی زوی چې تخمینا 15 کاله مخکې لا درک ورکو، همدا اوس داسې اورو چې په ازادي راډیو کې پیغام اعلان شوی دی. هیله کوم خپل په آرشیف کښې وګورئ او موږ ته په دغه شماره تماس ونیسئ صفر اوه اویا اته دېرش نه نوي پنځه سوه درې نوي صفر اوه اویا اته دېرش نه نوي پنځه سوه درې نوي وسلام. په دې اړه ستاسو توجه غواړم.
تحصیل ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګست. یو بل داسې تلیفوني پیغام لرو چې موږ ته ملا صاحب درمحمد را لېږلی دی. دی وایي چې د دوی یو ماشوم ورک سوی دی او په تیرو خپرونو کې یو چا د هلمند له ولایته د دغه ماشوم په اکله معلومات ازادي راډیو ته رالېږلي وو. ما د ازادي راډیو په آرشیف کې پرېښتیا هم چې داسې یو تلیفوني پیغام پیدا که په کوم کې چې د ورک شوي ماشوم په اکله معلومات دي. اول به د محترم ملا صاحب تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به د هغه ورک شوي ماشوم په اکله تلیفوني معلومات دغه محترم ورور ته وړاندې کړو. اول د محترم ملا در محمد تلیفوني پیغام ته غوږ شئ.
زه د روزګان ولایت د چوری د ولسوالۍ نه ملا در محمد خبرې کوم. دا شیدو د غاړې د ازادي راډیو نه مو هیله او ارزو دغه ده چې هغه سړی چې هغه یو سړی چې د روزګان د هلمند د ولایت نه د ازادي راډیو ته د ورکسي ماشوم په هکله معلومات ورکړي وو. زما څلور کاله کېږي چې زما یو ماشوم زوی د کوره نه درک شوی دی. تقریبا د درو کلو څلور کاله کېږي چې ورک دی. عمر یې اووه کلن دی اوس. زما د ازادي راډیو نه دغه تمه او امید او ارزو ده چې دغه الک چې هغه د هلمند د سړي په لاس کې دی، یا دې د هغه سړي شمېره ما ته یو ځل راکړي، یا دې دغه زما شمېره و هغه ته ورکړي. که هغه سړي د ازادي راډیو نه مو دغه هیله ده چې دغه زما پیغام نشر کړي، ځکه زما یو ماشوم نه درک شوی دی چې زما د دغه ماشوم دوی په هکله ما ته معلومات راکړي. زه د روزګان ولایت نه د شوري ولسوالۍ نه خبرې کوم. د ټلیفون شماره ده 0 4 5 2 2 2 0 4 5 2 8 2 2 2.
ګرانو دوستانو، اوس به د دغه ورک شوي ماشوم په اکل چې ازادي راډیو ته یو ګران ورور تلیفون کړی دی تاسو ته تلیفوني پیغام خپور کړو.
زما دغه پیغام دی، زه البري د هلمند ولایت څخه د نادادي د سیمې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دلته یو هلک دی، تور کالي اغوستي دي، د پنځو کالو دی، وایي زه د نمېږم خپل د کوره ته نادره کړی. هر سړی کولی شي چې دغه شمېرې ته زنګ ووهي 0 8 8 3 5 1 3. دغه زما تلیفون شماره ده، کولی شي دغه شمېرې ته زنګ ووهي. دغه هلک چې دی د نادادي د دورایي د نظانیې ودې خواته، د مکتب ودې خواته، دلته دکان دی، دغه دکان ته دې ځان ورسي، بس هغه هلک پیدا کېږي. وسلام.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه خبرې په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته وایست. ګرانو اوریدونکو، که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړه چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
میرے السلام علیکم، زاد دنیا سے دہن مند وغیرہ تک گرنسے دو لسالی سے خبر رکھو. زما رورا دلباری دا اشپاش کالے کیر جی پا پاکستان کے نماما گان دا کورا نا برا کسو دی. که هر مسلمان رو دا پاڑا معلومات لری یا دا چا سر و سرائی کچیری بندی نوزمو سر دی پدا غش میرا جنگ ہوئی سی پر آویا و سو شپوش سلویش پینزیویش درونیوی دا تلفون شمارا یو ار بیا و آما سی پر سی پر درونیوی آویا و سو شپوش سلویش پینزیویش درونیوی دره لکه امام لری و سلام.
السلام علیکم زم منګل یمند پروان د ولایت د شاګر د ولسوالي اوسیدونکی ما زما ماما چې نیمه محمد صابر د پلار نوم عبدالجان دا شپږ کاله کې د ګابریز اوسیمه نه نظر کښل لري هر مسلمان ورته په ده په اړه کوم معلومات وي دغه شمېره د من سره تماس ونیږي 0 اویا 9 شپېته 5 0 5 0 اویا 9 شپېته 5 0 5.
زه محمد فهیم الله اتا د خوست ولایت د اسماعیل خیل منځ ولس ولایت د للمی کلي څخه تاسو ته په اړیکه یم. موږ یو څوک ولایت چې په نام دی عبدالخالق چې دوه کاله مخکې ورک شوی دی، سترګې ړندې دي او دا ورک شوی دی د کور څخه. پچا معلومات لرل موږ ته په دغه شمېره اړیکه ونی 0 اویا 9 شپږ ویشت 2 ویشت 9 ویشت. خدای په امان. الله مومل شاهزاده رادیو زنده باد.
السلام علیکم. زه زمانم کاری زریم گل دی وردګ ولایت بنچکر سره دی عربانو دی نکرد کلی وسیدن کایم. زما یو اوره د کاری شریف په نامه باندې چې یو کنه را پدې خو د خپل کور نو تل دی ته اسابې تکلیف لري که چېرته د دې په حالت کې معلومات لري او یا د غاګ دی خپل اوري نو لطفاً دی په دې شمیره مونږ ته زنګ وی. 0 اویا 9 شپږ ویشت 5 څلوېښت. او دا د نښو نه یوه دا چې دی په سترګو باندې داسې شنې غوندې سترګې دي او مخې داسې سور غوندې دي. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه له تاسو د کندهار ولایت څخه سره په تماس یم. ما ورور د جاولک په نامه 14 کاله کې چې مشه نظر کړی هغه کوم پاک صدا لمبر هم څه ځنګ وي
0 اویا 9 شپږ ویشت 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ورکول کیږي وستان باندې زه مسخان نه دالي ول سوالي له زستا سره په تماس کې زما ماما یې د شپږ کال کې نه د مدرکه سوي دي د کوټه سره یو څه تاریخ کلیپ هم لري او کار مسرما وره دغه باري په اړه معلومات لري زما سره د دې شمیرو تماس ونیسي یا پر و یا ولد سلور سلور و درې درې اته یو ځل بیا تکرارم سفر و یا ولد سلور سلور و درې درې اته زما یو ورور دی د سمت الله په نامه دی د لګریش بر درایي باندې نادر اکسو دی د جامع اکا زوی دی د عمر اکا ملسی دی د مشر ورور نوم یې جان احمد دی زه هغه کوم چې دا زما ورور پیدا شي که هر مسلمان ورور ته پته وي نو په دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي او خپل جایزه دې ترلاسه کړي صفر و صفر اته درې و درې یو دوه و سلام دوه
معلومات رنگ پر
سلام علیکم زه سید الله خبر کوم له ایران څخه زما ورور نادر کسو دی د لس ورځې کې د نیمروز په ولایت کې سینه قاضی دی سینه بوتونه دی تازه ګیره راغلی دی تازه ځوان زابل دی ولایت دی خاک افغان دی ولسوالۍ اوسیدونکی دی که هر چا پیدا کو به دې شمیره دی نمک سره لطفاً تماس ونیسي زموږ شمیره ده 0 4 5 8 6 5 0 4 5 0 4 5 0 که هر چا موږ ته د دې سړي په معلومات را خودم اصابي مشکل لري څو وارې ما د ازادۍ راډیو خپل پیغامونه پرېښو خو ما هېڅ جواب له لاسه نه کړو که خیر موږ لس زره کې غته بخښي انعام وکړو که هر چا موږ ته د دې سړي په معلومات را کړو که هر چا دې ما په شماره زنګ را ته ډېره ډېره مننه ازادۍ راډیو زنده باد ټول عمر لپاره
یا مسخان د ندالی ولسوالۍ نه ز استاد سره په تماس کې ما یو ما دې شپږ کال کېږي چې نادر کسو دې د کوټه سره یار مسلمان ور معلومات لري ما سره د دوه شمېره تماس ونیسي
صفر اویا څلور اته دوه اته څلور پنځه یو پنځه اته څلور یو ځل بیا تکراروم صفر اویا اته څلور پنځه یو پنځه اته صفر او درې لکه افغانۍ انعام ورورسېدی.
زه د میوان ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت درکوم، دا یو کې چې د ازما پیغام نشر کړي. زما یو انډوال دی د درخان په نامه سره درې څلور کاله کېږي چې ورک د میوان ولسوالۍ څخه وکللی دی چې شریف لوي چار ورو ته په دغه حقله معلومات درخان په حقله معلومات لري یا په خبرې او سره یې په دغه شمېره دي ما ته زنګ ووي صفر اویا دېرش نه اویا درې سوه شپږ اتیا بدله تلا دا شمېره بیا در سوه صفر اویا دېرش نه اویا درې سوه شپږ اتیا دغه شمېره د ورور چا سړي پیدا کړي پر دغه کسنه دي ما ته زنګ ووي. السلام علیکم.
زه عبدالستار یم د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ یم. زما یو زوی ورک شوی چې د قاري ملا عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا پنځه کاله کېږي د کندهار او د بولدک پر لوی لار باندې ورک شوی دی. نو هر مؤمن مسلمان ورور که د قاري ملا عبدالرحیم په اړه معلومات لري یا د ژوند یا د مرګ ما ته ټلیفون وکړي. زما ټلیفون شمېره ده صفر اویا پنځوس دوه نوي اته سوه درې نوي. یو ځل بیا ټلیفون شمېره وایم صفر اویا پنځوس دوه نوي اته سوه درې نوي. وسلام با احترام یو جهان مننه د ازادۍ راډیو ته چې زموږ پیغام نشریا ترکیا. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه نواب د هلمند ولایت د مساکړه ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما پلار اصل نومي تقریبا یو کال کېږي چې نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورته د پاړه باندې درکې نو لطفا زما سره په دې شمېره اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمېره ده صفر اووه سوه پنځه اویا شپږ شپېته اتیا صفر اویا پنځه سوه اویا شپږ شپېته اتیا صفر اووه صفر پنځه اووه صفر شپږ شپږ اته صفر او خپله شیرني دي ترلاسه کړي. وسلام.
زه حمدالله زابل ولایت کاکی افغان ولسوالۍ د سوجي اوسېدونکی له تاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو ورک شوی ده خوري مو ورک شوی ده په نامه د حکمت الله باندې له پنځه شپږ ورځو وروسته چې د مازې توازن یې خراب و له ایرانه نیمروز ته راغلی ده. نو که هر چا ته معلومات یا حکمت الله خپله دا زموږ خبره اوري نو موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووي صفر اویا درش پیته اووه نوي پنځلس اته خپله شماره صفر اووه سوه اته څلوېښت یو سل اتلس نه سوه شپږ شپېته. که هر چا ته د حکمت الله په باره معلومات یا حکمت الله خپله زموږ خبره اوري موږ ته دې په دغه شمارو زنګ ووي. وسلام.
السلام علیکم. زه آیت الله د کندهار ولایت او د دامن د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ یو د اکا زوی د ځنګله اوسېدونکي په نامه د وزیر او د قبلي اکا زوی دوه نیم میاشت کېږي چې ورک دی هېڅ درک یې نشته. هر مسلمان به ورته که د ده په اړه باندې معلومات یې یا دی خپله دغه ازما آواز اوري پر دغه ټلیفون شمېره زموږ سره تماس ونیسي صفر اویا یو اویا شپږ سوه څلوېښت اته اتیا شماره یې پلی بیا وایم صفر اویا یو اویا شپږ سوه څلوېښت اته اتیا.
محمد عارف نامه د حاجی محمد داود زوی د هلمند ولایت نزالی ولسوالۍ د شاول د مانده د جبدا کا د کورو څخه د نن څخه څلور ورځې مخکې له درکه شوی دی. یو مسلم سره دی که چا لیدلی وي یا چا دی خپل زما غږ اوري نو پر دغه نمبر باندې دې زنګ ووهي صفر اویا اته دېرش دوه ویشت شپږ سوه شل شماره بیا تکراروم صفر اویا اته دېرش دوه ویشت شپږ سوه شل او یوه بله شمېره ده صفر اویا یو اویا اوولس اوولس نه صفر اویا یو اویا اوولس اوولس نه. وسلام.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یوولس څلیرست یو سلو پنځلس. د ازادۍ راډیو ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شوو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه وي خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه راواستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 8 بجو پورې خپرونه لري.
سلام و وقتتان خوش. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. من جاوید حسن زاده همراه با تیم خبری و تکنیکی ما در این یک ساعت از رادیو آزادی با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که حکومت افغانستان میگوید که گروه امانگی چهار جانبه تلاش میکند تا زمینه آغاز گفتگوهای مستقیم صلح با طالبان مسلح را فراهم کند. در نیمه دوم این ساعت برنامه در جستجوی گمشدگان را نیز برایتان داریم، اما پیش از این